السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي د هند له توغندوی بریدروسته په پاکستان کې د الوتکو پر تاګراتا کې راغلی خند بیرته لري شو له بیګانی بریدروسته د اسلام آباد لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وي خو نن بیا پیل شوې د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تاګراتا ته چمتو شوې دي په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوې خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوې ده په بیان کې دا هم ویل شوې چې د الوتنو د مهالویش او لارو په اړه ورسته پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده لبلې خو د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی او د ټولو روغتونونو د کارکونکو رخصتۍ لغوه شوې دي ډاکټرانو نرسانو او نور صحي پرسونل ته لارښوونه شوې چې په روغتونونو کې پاتې شي د پنجاب ایالت په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د ټول وبخې د تړل د تړلو پریکړه شوی او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې وي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پر دواړو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد بلل کېده د دغه هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه د دې خلاف بیا هند له طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړې دي او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلې وو په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یو شرمونکې چاره بللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له حمله وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي هند د واشنگتن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي له بلې خوا که څه هم د 2018 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی له هم د امریکا متحد پاتې دی پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وښيي لبلخوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي پاکستان ویلي چې د هند بریدونه لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي په داسې حال کې چې هند هم ویلي وو د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي چین چې له دواړو هیوادونو سره ګډه پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې د هند بیګاني پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاتوي چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی ازادي رادیو خبرونه اوري په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د میل د 1.5 نیټه وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند TAD موده په همدې نیټه پای ته رسیږي چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزه او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوی دی او افغان موټر چلونکو ته هم په شفافي ډول ویل شوی چې یوازې د ویزه د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلونکو ته ډیر مالی زیان واوښت او د امریکا ستره محکمه د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د میل 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام یو اس آر ای پی د بیا میشتیدنو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي د افغان ایواک ټولنې مشر شانوین ډایور دا پریکړه د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې ده او ټینګار کړی چې کله ترامپ اداره دا پریکړه عملی کړي نو یو مهم پرمختګ به وي د سترې محکمې په حکم کې په ځنګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه شوې او دا پریکړه به د میل 12 نیټې څخه نافذ وي د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل قدر منوريدونکو نن چهارشنبه ده د 1400 هجري لمریز کال د غوي اساور ولسمه ده چې د 2015 کال د مې ومنټي سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه مطالب تر ډیره د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه دی. په یو راپور کې د سیمې لپاره د احتمالي جګړې پر عواقبو خبرې کوو.
د هند او پاکستان منځ کې نالرې او جګړې نوی خو افغانستان خو تبن دې سیمه کې دی، د ټول سیمه چې دا بي ثباته کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی.
د دې کړکیچ په اړه د نړیوالو غبرګونونو راخلو او د یو هندي کارپو نظر به هم واوري. همدارس وابوري چې په سویس کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې له دې هیواد افغان کډوال د قومیت په اساس استل کیږي. د افغانستان په قانونو کې د غیر مسلکي کیندنو موضوع هم لرو.
غیر پنی کان کندنه چې دا غا چاپریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپریال خوښه چې ونی او د بوزیر موجود دي هغه له خطر سره مخ شي او یاد منځل اړ شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته چې د پاکستان او هند د روان کړکیچ په اړه ده. لکه څنګه چې په راپورونو کې مو اوریدل د دوړو هیوادونو ترمنز په پوله کې کړکیچ روان دی او تیرش با د هند پاوز د پاکستان په خاوره کې دننه په پاکستانی کشمیر کې په هغه کشمیر کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دی یو لړ عملیات وکړل. دا چې د دې عملیاتو جزئیات څه دي، په کومو سیمو کې شوې دي او په پاکستان کې خبرګونونه څه وو، په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواخ په استودیو کې را سره دی او تریوا بورو جزئیات غواخسب ورستی جزئیات څه دي، کوم ځایونه په نخښه شوی دي کوریدونکو ته په تفصیل سره وایست.
ډیر مننه تکل سب. ورستی جزئیات خدا دي چې دا اوس لګ مخکي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پارلمان ته وینا وکړه او هغه ویل چې که څه هم هند غټ تیرې کړې دي خو دوی ډیر صبر نه کار واخیست او دوی ونه غوښتل چې دا مسله لوی جنگ ته لار جوړه کړي. په یو قسم کوشش وکړو چې دا خبره لګا ټیټه وخی او وایي چې دومره غټه مسله نه و. خو هند بیګا د شپې نه یوازې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بلکې د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو برخو کې چې یو مرید کې دی او بل بهاولپور دی اغلته حمله وکړه. او هند وایي چې دغه حمله ځکه الته وکړه چې الته د جیش محمد په نامه یو وسلواله ډله ده او بل لشکري طیبه چې دواړه د ملګرو ملتونو لخوا تر غری ګرځول شوې ډلې دي داغه مرکزونه دي او په هغه مرکزونه باندې دوی حمله وکړه. هند ویل چې د دې عملیاتو نوم سندور وو او دوه خزو قومندانانو یا جنرالانو چې دی غي د دې مشر کوله چې دوی نوم صوفیا قریشی دی او د بلې ویومیکا سنگ نومیدل
چې یو مسلمانه ده او بل هندوته
بل سیکه ده او
سیکه هندوته.
نو هغه چې دی هغه دواړو د خپل خبرې مکړلې چې د عملیات څنګه وکړ، بلکې د هغه میزایل چې کوم حمله شو د هغه میزایل ویډیو وی چې په هغه میزایل کې کیمرې نصب دی هغه چې کله یو زیات زی نه خولې نو هغه ویډیو مرکز ته استي نو هغه ویډیوګان یې مخودلې چې دغه سیمنګ څنګه د حمله وکړه. نو په ویل چې نه هزاینو یفشتلی دي او پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې شپږ وش کسان وژل شوی دي، شپږ څلوېخ پکې زخمیان دي. دوی که څه هم ویل چې ډېرې ولسی بغړي پنهخه شوی دي خو هند وایي چې وسلوالي پنهخه کړی دي. بلخوا د جیش محمد مشر چې دی مولانا مسعود اظهر د اغې د تنظیم یا د ډلې د خوانه یو اعلامیه خبر شوی د پاغې کې دا منل ده چې د مسعود اظهر نګدي خپلوان لس کسان په دې برید کې وجود شوی دي او څلور کسان د نور نګدی ملګری و چې هغه هم په دې بریټ کوجه
غوښته مخکې پراپورونو کې ویل شوی و چې په دې حمله کې د هند د پاکستان پوځي مرکزونه نه دی پنه شوی. نو زدا تاسو چې د مسعود ازهر خبره کوي د سیخکاری چې هند خپل اهداف وشتل دي
او د پاکستان پوز هم ویل چې موږ هم د دوی په جواب کې د هند په جواب کې په هندي کشمیر کې حمله وکړلې. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې او ځینې ځایونو مو وښتل او هغوی دا دعوه کوي چې 15 هندي تیارې وښتلې دي خو هند دا نه مني. بل خوا ته د هند چې کومه خبره په اعلامیه کې د دفاع وزارت کړې و هغه دا و چې دوی نه هزینه وشتلې دي خو د پاکستان د پوز مرکزونه نه واغه هغه دی و چې د ترهګرو مرکزونه واغه موږ وشتلې
او پاکستان هم د خبره تاییدوي چې په پوځي مرکزونه برید نه دی شوی.
پاکستان دا مانی چې په پوځي مرکزونه برید نه شوی او دا هم وایي دلته یو قسم ته کنفیوژن یا الیکشن ته یو ستونزه موجوده ځکه چې وضاحت نشته چې د هند د پاکستان بخنغړم د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلې چې دوی د هند 15 تیاری وشتلې دي خو به دام ویلې چې نه زموږ تیاری هند خاورې ته ورغلې دي او نه د هند تیاری پاکستان فضا ته راغلي. نو خلک دا سوال پورته کوي چې دا تیاری څنګه وشتل شي او هند خپل وای چې دا نه دی وشتل شوی. اوس وخت کې حالت دا دی چې دواړه خواوې داسې ښکاري چې کوشش کوي چې دا مسله نور بس انداسې پام دې ځای پاتې ورسي.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواخو چې د هند او پاکستان د وروستي کړکېچ په اړه جزئیات راکول. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ تر زیاتېدو وروسته متحده ایالاتونو او چین له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د جنوبي اسیا د دوه هیوادونو اټومي وسلې لري نو له همدې کبله د دوی ترمنځ د شخړې زیاتېدا پر ټوله سیمه اغیز لرلی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په هندي کشمیر کې شپږویشتنه سیلانیان ووژل شول او هند تور ولګاو چې حمله کوونکي له پاکستانه ورغلي وو خو پاکستان د هند تور ردوي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکي چاره بللې ده. لبل خو د امریکا د بهرنوی چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدونو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. لبل خو که هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند پوځي اقداماتو په جواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدی چې د اپریل په 22مه یوې سختریزې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یو شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلی چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنوی چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو گاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکړي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خو چین د چهارشنبه په ورځ د هند لوري پر پاکستان د بریډونو په اړه اندیشنه او خواشینی څرګند کړه او له دوړو خواوي وغوښتل چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالو په وړاندې لزغم او احتیاط کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریډونو لښته لژا شپږوش کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لښته لژا اته تنه د کشمیر د لانجمنی سیمې په پوله کې وشل شوي دي. چین چې له دوړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل هند د چهارشنبه سهار وختي یعنی تقریبا نن نیمه شپه یا د نن ورځې د پایل په ساعتونو کې اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي حملو کې پنهخه کړي دي. دواړه اټومي وسلو لرونکي ګاونډیانو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د یوې وسلوالې ډلې په برید کې شپږویشتنه سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې ځواب به ورکړي. پاکستان بیا د اپریل د دوه ویشتمې نیټې په برید کې هر راز دخالت رد کړی دی او چارواکو یې ویلي دي چې هند پرې د بریدونو تابع نیولې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په اړه د نوې ډیلی د دریز د معلومولو لپاره مې شیبه مخکې د سیاسي او بهرنیو چارو او بهرنیو اړیکو د چارو له یو هندي کارپو انند سهای سره مرکه وکړه. د ښاغلي سهای څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د هند پاوڅ په خپلو بیگانیو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودلې ترلاسه کړل، یعنی وی وشتل کنا؟
یس، آی ثینک انډیاز اوبجکټیو
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګری زوکړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي؟ ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمی وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټول اړیکې پرې کړي، خو بل اخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سولې زی اړیکې ټینګ کړو، تر هغریز بریدونه به وشول او ټول فضا به خرابوله. دا ځل موږ به شودل چې موږ به د نوي ټکنالوژي استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو تر هغرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه جوړ کړی وو.
That all the planning was done.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
Ha, no, le di urusta bat se pikshi. Amaliyat pai tarasi de li di au kaba biham dawam wukri.
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بے نقص او شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دی. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردی کې څخه چیرته چې لشکری طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېره د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکری طیبه سیمه ایزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو هندای کارپو انند سهای وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. خو د پاکستان پوځ ویلي دی چې په دې بریدونو کې چې د هند له خوا شوي دي شپږ ویشت ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د تروریستي ډلو پټنځایونه په نښه کړي.
د هند او پاکستان ترمن د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د غیزو پاړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا غیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالري او جګړې نوی نوی کو افغانستان او خطبان دې سیمه کې د ټول سیمه چې دا به سپاته کیږي او جنگ چې دې چا په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هم د تخته دی افغانستان په خطر.
دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهار شنبه په ورځ د مې و ما سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندې پټنځایونه په نخښه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کې دي. خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د غبریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پانه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اتکاسان په کشمیر کې پوری تنګ دي سیمو کې وجل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وجل شول او لس نور ټپیان شول. د دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. لیاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمه د سند او بود تاریخي تړون لغوه کول چې لمخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځندوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
قدر منوریدونکو، اوس هم د افغانستان اړوند مسایل. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران منید چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي. دوی وایي چې دا کار هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته وبخي زیان اوړي.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشين سورای شوې د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي رادیو ته را لېږلې دی. دا سوداګر چې نغ وړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وای په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنی شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي، چې له دې عمله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه چیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي هغه کوټوږي، هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي. چې ماتیږي هغه یو کروڑ والا را چتیږي قیمت 50 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګر وې د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کې دوه پیخي ډېرې دي. خود ته چکم مریاتي په تیر تو کلونو کې اواز په نورستان کې تر 15 شپږو پورې کسانې په ترڅ کې وژل شوې هم دي.
تقریبا منځمات یا کې یو 15 شپږ نفر پورې خو خصوصا زمونږ په پورو بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 15 شپږ کسانه پورې د تلفات او ورسېده د مېن خلاقیا د راګي کنه دا زخمی خو هر کال کېږي لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلې دي.
په نورستان کې یو کان کیندون کې چې دای هم نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شاید خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
زخمی شو یم کونړ کې نن ما غزه چې دغه غور د ورکول کنه دا هلته خو دا اول څو دقیقې شوې بیا د شروع پراني کوي کنه ما زخمی شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې وي بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبرې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویاند ضیاء الرحمن مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې لامل یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کېدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي او کېدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمنی موجوده ده هغه یا خراب شي او یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي.
اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي وای د سویس د کډوالۍ ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنل دي هوا د پښتانه افغانان د قومیت پر بنسټ استل کیږي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
له سویس نه د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو په ناغښتونکو د استلو د نظریې د مطرح کېدو په اړه لپاره خبرګونونو ورسته د سویس د کډوالو ادارې دغه موضوع رد کړي ده. په سویس کې د افغانستان سفارت او د ایمیا سازولۍ ویلي چې د سویس د پناغښتنې په پالیسیو کې د افغان پناغښتونکو په اړه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه سفارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د سویس حکومت دا ډور کړی چې دغه ادعاوې بی بنسټه دي. په سویس کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان سفیر او د ایمیا استازي نصیر احمد اندیشه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بساس
تماس او تقاضای وضاحتی که د سفارت د غوښتنې پر بنسټ د سویس فدرالي حکومت د کډوالو ادارې د قومیت پر بنسټ لدی هیواد د پښتنو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو پاړه راپور په بشپړ ډول رد کړو. پم دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي سویسی چارواکو ډاډ ورکړی چې لدی هیواد د قومیت پر بنسټ د افغانانو د ایستلو موضوع هیڅ وخت تر بحث لاندې نه و. نو موري په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا مهمه موضوع د ځکه په افغانستان کې طالبانو سره د پښتنو یو غنل او د دغه ډلې تر ولکې لاندې د دوی د امنیت او ملاتړ خبره به په هر بنسټ لخوا چوي ناسمه له تعبیز ډکا او زیانمنون کیوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان لدې ډلې راهله تلاش د سویس د کډوالو د ادارې لوري د دغه راپور دردولو په هر کلی سره وایي یو افراطي ډله په یو قوم پورې تړل او بیا د هغه قوم غړو ته سزا ورکول تبعیض دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شاید پښتون ها آسیبی
هم دا وسم خی پښتانه د طالبانو لولوري ډیر سیان منوي او پښتو د دې ډلې پر ضد زیاته قرباني ورکړي. له بده مرغه په افغانستان کې ټول قومونه د طالبانو د تګلارو قربانیان دي. دا چې یو څوک له خپل هیواد وځي او په یو بل هیواد کې پناه غواړي معنا ده چې په خپل هیواد کې په امن کې نه دی او قربه هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق نه لري چې دوی ډیپورت کړي. نو موږ د سویس د حکومت له وروستي وضاحت هر کله کوو او دا چې وی ویل په دې اړه اصلا بس نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ یوې سویسی ورځپاڼې خبر ورکړی وو چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې یې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لورې رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي.